دی صبح امروز من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که عقربه های ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهند، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور لتاسونه مننه دی ازالی رادیو قدر من اوریدون کوی و بلا پختوخ پروانه پیل شو دغ پروانه تر نهو بجو دوام کوي دوهمه نیمه ازادی او اوریدون کې پروگرام ته ځانګړی شوی د افغانستان په اړه په مسایلو کې اوري چې امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. په ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ شوي، خو له معمول سره سم دا خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې څو مهم سرټکي. د امریکا د دفاع وزیر په بګرام اټک کې د ناټو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو له امله بخښنه وغوښته او ویل چې په دې اړه به چټکې څېړنې وسي. امریکا له طالبانو سره د مستقیم خبرو لپاره د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی او د سیمې نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر له انټرپول غوښتي چې د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په تړاو د پرویز مشرف ونیسي. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیټا په بګرام اډه کې د ناټو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو له امله بخښنه وغوښته. دا یو مناسب عمل وبله او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به چټکې څېړنې وسي. په بګرام هوایي اډه کې د قرآن کریم د نسخو د سوځول کېدو د خبر له خپرېدو وروسته زرګونو کسانو د دې غډې مخې ته له غوسې ډکې مظاهرې وکړې او امریکا ضد شعارونه یې ورکړل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم دا پیشه یو غیر قصي عملیات کړی او د افغانستان له دولت او افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دا ډول اعمال د امریکا د پوځ د نظریې خلاف دي او متحده ایالات پرته له کومې استثنا د افغانستان د خلکو مذهبي مراسمو فعالیتونو ته درناوی لري. امریکا له طالبانو سره د مستقیم خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت ویاندی ویکتور نولاند ویل افغانان دې ته اړتیا لري چې د سولې د هڅو مشري پخپله وکړي. ولسمشر حامد کرزی تېره ورځ له طالب مشرانو وغوښتل چې د سولې په هدف له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کښېني. نولاند ویل هرکله چې افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي نو هغه مهال به د روغې جوړې یوه حقیقي پروسه ولرو. نړیوال سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د افغانستان په جنوب کې د خپلو درې سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دغه ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه نن په خبري سوي اعلامیې کې راغلی چې یاد سرتیری پرون د ماین په چاودنې کې وژل سوی دی. د معمول په څیر اعلامیې د وژل سویو سرتیرو هویت او د پیښې ځای نه دی ښودلی. وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیمې نړۍ خبرونه تر یو څو شېبو وروسته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي حکومت به له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغواړي چې پخوانی جمهور رئیس او د پوځ مشر پرویز مشرف د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل د قضیې په تړاو ونیسي. ملک پرون په کراچۍ کې د سند ایالت اسمبلۍ ته په وینا کې مشرف تورن کړ چې د بېنظیر بوټو لپاره یې لازم امنیت نه و نیولی. نوموړی د 2001 کال د دسمبر په 8مه اسلام آباد ته نږدې په ډزو او بم چاودنه کې ووژل سوه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د تحریک طالبان د ډلې پخوانی وژل سوي مشر بیت الله مسعود او د حقانی شبکې تورن کړل چې د بېنظیر بوټو د وژلو پلان یې تنظیم کړی و. هغه ویل دغه پلان 28 تروریستي ډلو عملي کړی دی. مشرف چې په 1999 کال کې د سپینې کودتا له لارې واک ته رسېدلی و له 2008 کال وروسته چې له قدرت لرې سو په لندن او دوبۍ کې اوسېږي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هینا ربانی کر تېره ورځ وویل چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لندن کې له خپلې امریکایي سیالې هیلري کلنټن سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. کر وویل هیله منه ده چې پاکستان او امریکا به په خپلو کې خپلې اړیکې او اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو نوموړي وویل د روابطو د بیرته عادي کېدو لپاره ځینې مخکیني شرطونه شته چې پکښې هغه لارې چارې هم شاملې دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویل د هیواد پارلمان دا مهال امریکا سره د اړیکو د څرنګوالي پر موضوع غور کوي. نوموړی زیاته کړی چې د پاکستان لخوا امریکا او ناټو ته د ټاکل سویو سرو کرښو څخه په وار وار سرغړونه سوې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې په محاصره سوي نارامه ښار هومس کې شاوخوا 100 کسان وژل سوي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. دا په داسل کې ده چې سره صلیب د هومس او هما په څیر نارامه ښارونو کې د ورځې لخوا د دوو ساعتونو لپاره د ډزو د بندېدو غوښتنه کړې، څو دا سازمان وکولی سي چې ملکي وګړو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو څارونکي ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي حکومتي ځواکونو پرون په ادلب ښار باندې په بریدونو کې لږ تر لږه 3 ملکي وګړي وژل دي. د بشري حقونو ډلې وایي له تیر میلادي کال راهیسې په سوریې کې د بشر الاسد د حکومت پر ضد په پارېدلو مظاهرو او تاوتریخوالي کې 6000 کسان وژل سوي دي. د یو بل خبر له مخې متحده ایالات وایي که پر سوریې د نړیوالو بندیزونو ولسمشر بشار الاسد قانع نه کړی چې د خپل خلکو ځپل بند کړي، واشنگټن به د دمشق پر ضد پر اضافي اقداماتو غور وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولان په دې اړه چې امریکا به د سوریې د حکومت مخالفینو ته وسلې ورکړي او که څنګه ویل
We don't believe that it makes sense to contribute now to the further military
فکر نه کوو چې دا د عقلانه کار وي چې د سوریې د وضعیت په لا نور نظامي کولو کې سهم سو. خو نوموړی ویل متحده ایالات ښایي په نورو اقداماتو غور وکړي. ویکتوریا نولان په دې اړه چې څه ډول اقدامات به وي نور جزئیات ورنه کړل. د قزاقستان په شمال لویدیځ ښار اکتوب کې پرون یوې محکمې 15 تنه د تروریستي عملو په تور له 5 نیولې تر 13 کلونو په بند محکوم کړه. دغه کسان د غیر قانوني وسلوالې ډلې په جوړولو او په تیر میلادي کال کې په اکتوب کې د بمې چاودنې په قضیو کې چې 2 مشکوک وسلوال او 1 پولیس پکښې ووژل سوه مجرم پېژندل سوي دي. او وروستۍ خبر هم ده چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په مرکزي او د ختیځ اروپا په هغه سیمو کې چې زیاته واوره پکښې ورېدلې شایي د پسرلي په پیلېدو سره سیلابونه راووزي. د طبیعي پیښو د خطر د کمولو لپاره د ملګري ملتونو د ادارې چارواکي مارګریتا والسټرین تېر ورځ په ژنیوا کې وویل داسې نښې نښانې موجودې دي چې د حرارت د درجې په لوړېدو سره به ورانوونکي سیلابونه خلکو ته نور ځاني او مالي تاوانونه هم واړوي. د راپورونو له مخې په اروپا کې د واورې د شدید ورښتونو او سړې هوا له امله څه د پاسه 600 کسان مړه سوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې نړۍ څخه راټول سوي خبرونه شیشې به ولري.
له قاسم سولمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم دغه راز خبرونه لوستلی او کتلی شئ. د وی پانه پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل اوریدای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبان سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. چارواکي وایي د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. نن د هود دریمه په کابل کې د شوروي د اشغال په وړاندې د خونړي پاڅون 2 کلیزه ده، خو د دې پاڅون ترخي خاطرې تر اوسه د خلکو له ذهنونو نه دي وتلي.
دا خلک په قیام لاړه بس ډېر خلک وژل شو که زما په لار مې سیجان نومېږي. زما په لار کې شپې 10 کور نه وشتلې تر اوسه معلومه نه ده که چېرته ده.
د ورځ په ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو.
قانون د ټولو لپاره دی. افغانستان کې همداسې دی چې قانون یوازې په غریب سړي او بېوزله سړي باندې هغه څوک چې واسطه نه لري هغه باندې عملي کېږي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالب مشرانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي له وړاندیز څخه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل چې د سولې پروسه به هغه مهال رښتینې وي کله چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کښېني. ولسمشر کرزي پرون په یوې اعلامیې کې پر طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ده له حکومت سره مستقیمو خبرو ته راوړاندې شي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند ویل واشنگتن خوښ دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانانو ترمنځ دروغ جوړې څخه د ملاتړ په اړه په ښکاره څرګندونې کوي. نوموړی وویل د افغانستان جګړه ځپلي خلک دې ته اړتیا لري چې دروغ جوړې مشري په خپله غاړه واخلي. وکتوریا نولاند په دې اړه وړاندې وویل
Our goal is to work ourselves out of a job if because when we get to the point where
دا وای زمون هدف دا دی چې خپل وظیفه تمام کړو ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه محل به بیا دروغ جوړې پروسه حقيقي بڼه غوره کړي. افغان ولسمشر تیر ورځ د طالبانو پر مشرتابه غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف له افغان دولت سره مستقیمی خبرې وکړي. ل ارک څخه په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د سولې پروسه د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي او د کامیابۍ لپاره د غراز د نړیوال ټولنې صادقانه همکاري هم ضروری ده. حامد کرزی د غراز په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستو له نظریې سره هم یو ځل بیا خپله موافقه څرګنده کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي خو وروستیو تحولاتو او د طالبانو اعلامیو ته په کتنې سره داسې ښکاري چې شاید هغوی په ځینو شرطونو سره له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د چارو کارپوه وحید مجده په دې اړه وایي
زه فکر کوم چې د امریکا او حامد کرزی ترمنځ داسې یو خبره شوې ده چې هم حامد کرزی له دې حالت څخه وباسي او هم په طالبانو باندې فشار راسي. د طالبانو د نوې اعلامیې چې ګورم په دې کې یو تغییر معلومیږي. پخوا دوی په کلکه ویلي وو چې موږ اصلا افغان حکومت په رسمیت نه پېژنو. اوس وایي چې په اوسنی شرایطو کې چې د قطر مذاکرات په قطر کې مذاکره کوو په نورو ځایونو کې موږ نه غواړو چې خبرې وکړو. یعنی دا نه دي ویلي چې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو بلکې دا مشروط کړي دي په
په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي د سولې او طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت هڅې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سره په تضاد کې نه دي بلکې د کابل هلې ځلې د هغه په وینا د قطر د خبرو اترو تکمیلونکي دي. افغان ولسمشر دغه راز د استرالیا له یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې افغان حکومت د ملا عمر په شمول د طالبانو له مشرانو سره په تماس کې دی او د سولې په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د استرالیا اس بي اس تلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې موږ له طالبانو سره هر ورځ خبرې کوو. موږ څو ورځې مخکې له دوی سره په دې سیمې کې یو ځای خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر په وینا د طالبانو له مشر مولا محمد عمر سره غیر مستقیم تماسونه نیول شوي دي خو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. حامد کرزی بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو له مشر سره یو په یو نه دي لیدلي خو د درېیم ګړو له لارې اړیکې ورسره شته. حامد کرزی ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د سیمې د ثبات لپاره مهمې دي او له دې سره په پاکستان کې هم امن ټینګېدای شي. کرزی اس بی اس تلویزیون ته دا هم وویل چې نور د خبرو محور یوازې افغانستان نه دی بلکې پاکستان هم پکې شامل دی. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
امریکایي ورځپاڼې هیرالډ ټریبیون د بی پیلوټ الوتکو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې امریکا د لومړي ځل لپاره د 2002 میلادي کال په نومبر کې د جګړې له ډګره بهر په یمن کې له بی پیلوټ الوتکو د القاعده شبکې پر ضد کار واخیست. له دې نیټې را وروسته له دغو الوتکو استفاده پراخه شوه. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوو لومړیو کلونو کې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د جورج بوش د جمهوري ریاست د ګردې دورې په پرتله څلور برابر زیات شول. هیرالد ټریبیون ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکا اوس له دې الوتکو په سومالیا کې هم استفاده کوي او په راتلونکو 15 کلونو کې چې بهرني ځواکونه بل افغانستانه وتلي وي له بی پیلوټ الوتکو به استفاده خورا زیاته شي. د ورځپاڼې په باور د بل هیواد دننه له دې الوتکو استفادې اندېښنې پیدا کړې دي. د اوس لپاره د متحد ایالاتو تګلاره دا ده چې له بی پیلوټ الوتکو په هغو هیوادو کې چې بریالي نه دي کار واخلي او په هغو سیمو کې استعمال کړي چې هلته سیمه ییز چارواکي یا نه غواړي یا وس نه لري چې مشکوک کسان ونیسي او لمنځه یوسي. کوم سیمه ییز چارواکي دا کار نه کوي؟ د هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په باور امریکا په خپله دا تعینوي او واشنگتن له ځان سره خلک په بیلابیلو طبقو ویشلی دي. ورځپاڼه د مقالې په روسیو کې لیکي طبیعي ده چې ګڼ هیوادونه له دې کار سره مخالف دي او مخالفت کوي. په دې اړه نظرونه سره یو نه دي چې څرنګه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په ځای کار ګڼل کېدای شي. امریکایي اونیسا نیوزویک بیا د اوباما پټ ځواکونه تر سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یوې برخه کې لولو چې د باراک اوباما اداره د هر ډول پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره پر ځانګړیو سمندري ځواکونو ډېره تکیه کړې. د خبرونې په باور د بودیجې د کمیدو په وخت چې دشمن پټاو تیچ وي د ځانګړیو سمندري ځواکونو له لوري د ځغلند بریدونو اهمیت څرګند دی او له 2000 میلادي کال راهیسې د ځانګړیو سمندري ځواکونو شمیر څلور برابر شوی او د همدې ځواکونو د قمندانانو لپاره بودیجه هم دوه برابره زیاته شوې ده، یعنی لس نیم میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. نیوزویک بیا لیکي چې پخوا کله هم امریکایي ځانګړیو سمندري ځواکونو دومره توره نه وکړې. دوی تیر میلادي کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټ آباد ښار کې وواشه. د خبرونې په باور د افغانستان او عراق په جګړو کې د ځانګړیو امریکایي سمندري ځواکونو هڅې خورا ښکاره او اغیزمنې دي.
آزادی رادیو اورید سهار اته بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. لویدیځ خبری رسنۍ د افغان چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې به هر هغه عسکر چې نوی جذبېږي څارل کېږي. داسې ښکاري چې دا اقدام وروسته له هغې شوی چې افغان عسکرو په څو تنو بهرنیو عسکرو حمله وکړه او هغوی ووژل. له بلې خوا دا هم ویل کېږي چې طالبان غواړي د افغان او بهرنیو عسکرو ترمنځ د بې اعتمادي فضا رامنځته کړي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
افغانستان داسې یو پلان جوړوي چې له مخې به یې د خپل هر عسکر په اړه معلومات راټولوي، ځکه د افغانستان د اردو پولیکو کې داسې پېښ شوي چې افغان عسکرو د پوز پولیکو کې پر خپلو بهرنیو ملګرو حملې کړې دي. دا اقدام د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د هڅو یوه برخه ده چې د دې هیواد استخباراتي مامورین به د ټول افغانستان په سطحه په پوځي قطو کې زیبزی کېږي او له مقررې څخه نیولې تر روزنې او رخصتۍ پورې به افغان عسکر ګام په ګام څاري. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ امریکایي وال سټریټ جورنال رسپانې ته ویلي دا اقدام د دې لپاره شوی څو د مخه تر دې چې کوم ورنونکي پیښه رامنځته شي ورنکاري وپیژندل شي. د چویل کېږي پر بهرنیو عسکرو د افغان سرتیرو تر سره شوې حمله د خی چې ممکنه ده مخالفینو د افغانستان اردو ته لار موندلې وي. د افغانستان د دفاع د وزارت یو ویاند دولت وزیري د خبره په کلکه رد کړه.
تقریبات کی یا مثلا ملی حاکمیت
خو پښتنه دا چې پر بهرنیو عسکرو د افغان سرتیرو لخوا حمله څنګه شوی؟ که چرته دا عسکر له مخالفینو سره اړیکه نه لري نو بیا څنګه پر بهرنیو عسکرو حمله کوي؟ وزیري ازادي رادیو ته وویل د دې نور عوامل دي.
دا ټول کومه حمله چې شوې ده دا ټول د سینې د مخالفینو لپاره څوک استخدام شوی وي او دا عملونه اجرا کړي وي. نور عوامل هم دي، ممکن یو سرتیر د احساساتو له ډېر غلې وي، ممکن یو سرتیر ناروغ وي یا تکلیف ولري، یا نور عوامل چې مثلا لکه امریکایانو څلور نفرو چې
خب افغانستان کې د ایسف قومندان جنرال جان آلن د افغانستان د دفاع د وزیر رحیم وردګ خبرو ته په اشاره وایي د افغان عسکرو په لاس د تیرې جنوري په میاشت کې د سلورو فرانسوي عسکرو د وژلو په تعقیب د افغان حکومت د اقدام بې ساری دی. په کاپیسا کې د یاد شو فرانسوي عسکرو وژل د دې سبب شو چې فرانسه له افغانستانه د خپلو عسکرو ویستل را مخته کړي. افغان او امریکایي چارواکي وایي دوی ته دا جوته شوی چې د ایساف او افغان عسکرو ترمنځ د بې اعتمادۍ د فضا رامنځته کول د طالبانو ستراتیژي ده. وال سټریټ جورنال لیکي د نوو هڅو په لړ کې به د افغانستان د ملي امنیت مامورین هر نوی مقرر شوی عسکر څاري په تیره کله چې په رخصتۍ ځي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې ځینې مدني ټولنو او د ملګرو ملتونو ځینو ادارو خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو خپلو اصلي سیمو ته د بې ځایه شوو افغان کورنیو بیرته ستنول د افغان حکومت دنده وبلله. مدني ټولنې د یو این ایس سی آر او آی او ایم ادارو پرون د بې ځایه شوو کډوالو په اړه غونډه جوړه کړې وه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې خپلو سیمو ته د دغو بې ځایه شوو کډوالو د ستنولو او هغوی ته د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې وایي.
د افغانستان مدني ټولنو له افغان حکومت نه وغوښتل چې خپل اصلي سیمو ته د بې ځایه شوي کورنیو د بیرته ستنولو لپاره دې چټک ګامونه پورته کړي. د دې ټولنې ځینو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د بې ځایه شوي کورنیو د حالت په هکله خبرې کولې او ویل چې دا مهال ډیر شمېر افغانان له خپلو اصلي سیمو نه نورو سیمو ته کډه شوي دي. د مدني ټولنې د پراختیا مرکز مشر ډاکټر محمد سعید نیازی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکومت باید د دغو بې ځایه شوي کډوالو ستونزې په پام کې ونیسي او لازم مرستی ورسره وکړي.
اولا د دې بي ځای کېدو لاملونه باید د منځوي سي او بلدا چې د دوی په ژوند، د دوی په تعلیم او تربیه، د دوی په صحي موضوعاتو او د دوی په کور او باندې ډیر زیات توجه وشي، په خصوص د باندې توجه وشي چې کچیرته دوی بیرته خپل ځایونو ته بیرته راستون شي او هلته دوی ته د امکانات برابر شي ترڅو بیرته دوی خپل عادي ژوند پیل کړي.
مدني ټولنې د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي و چې په تیر 2011 کال کې د بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې 45% ډیروالی راغلی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې اداره بیا وایي چې دا د افغان حکومت دنده ده څو دغه بې ځایه شوي کډوال بیرته خپلو اصلي سیمو ته ولېږدوي. د دغه ادارې استازي جاوید ولي پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دوی او مرسته کوونکو ادارو ترمنځ پوره هماهنګي نشته. خو د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري بیا وایي چې دوی له ټولو مرسته کوونکو ادارو سره پوره هماهنګي لري.
رسمي اداراتو سره په پوره هماهنګي کې یو، ځینې کومکونه ویشل کیږي، مونږ نظارت کوو، مونږ ته هماهنګي رول لري. متاسفانه کله کله شخصي سکتورونه په خپله خوښه ځینې کومکونه په شپه او په ورځې پرته له دې چې زمونږ اداره دې خبر کې هغه کومکونه کوي، هغه سره مونږ پوره هماهنګي نه لرو. دا رښتیا ده، لیکن هغه رسمي اداراتو سره او مؤسساتو سره کوم چې په افغانستان کې ثبت راجستر شي هغه مونږ سره پوره هماهنګي لري.
د ورکړل شوي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیر 2011 کال راهیسې 115,000 کسان یعنی 11,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو نه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دغه بې ځایه شوي کډوال ډیری د کندهار، هرات، غزنی، ننګرهار او مزار شریف له ولایتونو نه مرکز ته کډه شوي دي. دغه بې ځایه شوي کډوال چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې می وهلی او د شمی سړې شپې او ورځې هلته سبا کوي لږ دي ستونزو سره مخ دي. د رپورټونو لمخې په دې کې یو شمیر خلکو د سړې هوا او د ژوند د امکاناتو د نشټون لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي.
و مور چې په افغانستان کې ځینې مدني ټولنو او د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پرون په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو د پر ستونزو خبرې وکړې او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د دغو کډوالو اصلي سیمو ته د بیرته ستنولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ خونه جوړه شوه. مسؤلینو وویل هدف دا دی چې د دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ له پراختیا او اقتصادي ودې سره مسلکي مرستې وشي. په دې مناسبت تېره ورځ ناوخته په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان کابینې څو تنو غړو او یو شمېر کورنیو او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پکې ګډون کړی و. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د اروپایي ټولنې مسؤلینو وویل په افغانستان کې د دې خونې د جوړېدو هدف دا دی چې په دې هیواد کې وړې سوداګرۍ پراخې او خصوصي سکتور وکړی شي چې د اروپا مارکیټونو ته لاره ومومي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې رئیس ویګوداس اوشاکت دا خونه د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګریزو چارو د پراختیا یوه نښلوونکې لاره وبلله. د موبایل سربیره پر دې مرستو هڅه کوي چې اروپایي سوداګر او پانګوال وهڅوي سو په دې هیواد کې پانګې واچوي. ښاغلی ویګوداس وویل دوبل نن شپه لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې سوداګري پیلوو. موږ د افغانستان د خصوصي سکتور له سوداګرو او اروپایي ټولنې له سوداګرو او پانګوالو غواړو چې له دې خونې سره یو ځای شي. موږ به له وړو سوداګریو سره مرستې پیل کړو، همدارنګه به له منځنیو او لویو سوداګریو سره مرستې وکړو. د اروپایي ټولنې 20 هیوادونه به په دې لاره کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ خونه په داسې حال کې جوړیږي چې په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان او اروپا ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته پورته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انور الحق هدي د دې خونې جوړېدل د هېواد د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهمه هڅه وبلله. هدي وویل هېواد پریمانه طبیعي منابع لري او اروپایي پانګوالو ته یې دا زمینی او اسانتیاوې برابرې کړي دي چې په هره برخه کې پانګې واچوي. ده وویل د وویل د بهرنیو پانګوالو د هڅونې لپاره دوه موضوعګانې مهمې دي، یوه د طبیعي منابعو شتون او بله د پانګې اچونې لپاره ښه چاپېریال. له نیکه مرغه په افغانستان کې هم منابع شته او هم ښه چاپېریال. افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر افغان پانګوال او سوداګر د هېواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له امله چاپېریال اندېښمن کړي او غواړي چې خپلې پانګې له هېواد څخه وباسي. خو افغان چارواکي وایي چې د هېواد امنیت ته تدابیر نیول شوي او هیله ده د ثبات لمن ډېر ژر ناامنو سیمو ته هم ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن د کب یهود دریمه ده. د کب دریمه هغه ورځ ده چې په 1950 کال کې کال د کابل اوسیدونکو د وخت رژیم او د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد پاڅون کړی و. یو شمېر کابل ښاریان لا هم د دې ورځې ترخې خاطرې په ذهن کې لري او وایي ډېر کسان پکې د وخت د حکومت لخوا په ډزو ووژل شول، بندیان شول او ځینې یې انتري تم شول. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته.
دو میاشتې وروسته له هغې چې شوروي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، د 1950 کال د کب په دریمه د کابل لارو کوڅو ته خلک راووتل او د الله اکبر د نارو په ورکولو سره د وخت د رژیم پر ضد پاڅون وکړ. له دې ورځې 2 کاله وتلي، خو کابلیان یې لا هم ترخې خاطرې په یاد لري. چنداول چې اوس د کابل یوه زړه سیمه بلل کیږي، هغه وخت د دې پاڅون له مرکزي سیمو څخه وه چې د پاخه عمر اوسیدونکي اوس هم د دې ورځې کیسې په درد او غم سره کوي.
زن مرد مردم کابل د بمب برآمده بود، باز یک تعداد خلقی ها و پرچمی های وقت باز د بمب های خود کدی کلاشینکوفا و داشکا بالا شده بود، از هر سایه که الله اکبر می شد ما سر از سایه فیر می کرد. بسیار خاطره تلخ بود.
دشپی خلق را بود الله اکبر که چی روید با بامو که پا بگه چی روید سر او خدایت سخه به ما میاست چینی ولی کسی خبر ده او تو دی بام بام سر پورت الله اکبر چی روید دیدی دیر کسان را خود رو که زمان زنده تو رو کسی لای طول دید کارمال دیگه وقت زندی طولی و طولی خلق طولی مرکو
دا خلق پا قیام لارو بس دیر خلق بجل شو، دیر خلق مسلمانان پا مغا بجل شو که از ما پلار می سی جانو میگی از ما پلار که شپی لحظ بجی کور نوشتل تر وست معلومه نده که چرته ده.
په ولسی جرګه کې د کابل پخوانی وکیل محمد باقر شیخزاده ازادي رادیو ته ویل چې دی هم د کب د درې منټې په پاڅون کې و چې د ده په باور له چنداول سیمه څخه پیل شو. هغه ویل د پاڅون درې ورځې دوام وکړ چې خلکو پکې د وخت له کمونیستي رژیم او د شوروي د یرغل په وړاندې خپل نفرت څرګند کړ. خو شیخزاده په افسوس سره وایي چې په هیواد کې د پاڅون کوونکو ارمانونه لا هم نه دي پوره شوي.
متاسفانه او خونهای شهدا و اون هم از
ل بعد مرغ د شهیدانو هغه ویني او د خلکو هغه ټول کړهونه او بیچارهګي او د شهیدانو ارمانونه اوس تر پخو لاندې شوي او ل بعد مرغ د هغوی ل وینو څخه یوازې یو شمیر ځان غوښتونکو ګټه واخیستله او ځانونه یو مقام ته پرې ورسول، نور څه ونه شول.
به مقام رسیدن دیگه کوم کاری نشته.
په کابل کې د کب د درې منټې پاڅون د هغو پاڅونونو یو مثال بللی شو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شورویانو پر ضد شوي دي. په افغانستان کې ډېر داسې کسان پیدا کیږي چې پلرونه او یا هم نور خپلوان یې په همدارنګه پاڅونونو کې ورک شوي او بیا یې مړی او ژوندی نه دی معلوم شوی. په افغانستان کې لا هم د مرګ ژوبلې او جنگ جګړو لړۍ پای ته نه ده رسېدلې، که څه هم د پای ته رسولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي، خو اکثره خلک بیا هم راتلونکي ته نه هیلي برېښي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
سناولا او نعمت الله د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي د حسن خیلو له کلي څخه په اس ام اس کې لیکي: زموږ په ولایت کې ستونزې شته، خو مهمه ستونزه د ولور ده چې قیمت هم اتو لکو ته ختلی دی. د د ولور د لاسه دوی ویلي چې زموږ یو دوست دی دوبۍ ته تللی دی او هغه ورته ویلي چې زما خسر ما ته ټلیفون کړی و او ما ته یې ویل چې د واده د ډېر وخت وتلی دی پیسې راولېږې خسر دې نه یم پوروړی مې پیسې دې چې راولېږلې بیا که خسر راته وایه او که بل هر څه هیله ده چې ولسمشر حامد کرزی دغې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او نقیب الله کامران د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ د ضیا الدین کلا څخه لیکي چې زما یوه غوښتنه ده او هغه دا چې د اتصالات له لارې 898 شمېرې له لارې د کورنیو خبرونو اورېدل ډېر مصرف لري هیله ده چې چارواکي د دې ستونزې غم وخوري اتنیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او مخکې دی چې د پاکستان په اړه یو مطلب واوري قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا په بګرامډه کې د ناتو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو له امله بخښنه وکړه امریکا له طالبان سره د مستقیم خبرو لپاره د افغان ولسمشر د وروستۍ څرګندونو هرکلی کړی نړیوال سولو ساتو ځواکونو یا ایسف د افغانستان په جنوب کې د خپل دریو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی د پاکستان د کورنی چارو وزیر د انټرپول څخه غواړي چې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژل په تړاو دي پخواني ولسمشر پرویز مشرف ونیسي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینا ربانی کرتیر روزویل چې د راتلونکي پنځمبه په ورځ په لندن کې د امریکا له بهرنی چارو وزیر سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه سره خبرې وکړي د بشري حقوقو فعالان وایي چې د سوریې په معاصره سوي نارامه شر هومس کې شاوخوا سل کسان وژل شوي دي د یو بل خبر له مخې متحده ایالات وایي چې پر سوریې بندیزونه ولسمشر بشار الاسد خاني نه کړی چې د خپل خلکو ځپل بند کړي واشنگتن به د دمشق پر ضد پر اضافي اقداماتو غور وکړي او ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په مرکزی او د ختیځ اروپا په هغه سیمو کې چې زیاته واوره پکښې ورېدلې شاید د پسرلي په پیلېدو سره سیلابونه راوځي
ازادي راډیو اورې مخکې په خبرونو کې مو اورېدل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د بیرته عادي کېدو د هڅو په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سبا ته به له خپلې امریکایي سیالې سره په لندن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اړه خبرې وکړي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې کړکېچ په وروستیو کې د ځینو پیښو وروسته زیات شوی دی نېشنل انټرېست خپرونې د افغانستان په جکه د پاکستان د رول په اړه په یو تحلیل مطلب کې لیکلي چې دا هیواد له امریکا سره د تروریزم ضد جګړې او له افغانستان سره په دې هیواد کې د سولې د هڅو په ترڅ کې دوه مخې لوبه پر مخ وړي فرشته جلال زید د تحلیل مطلب مهم برخې اوروي
د نېشنل انټرېست په لیکنه دا څرګندل کېږي چې په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د رامنځته کولو نظریه له پلان سره سم له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لاره خلاصوي د خبرونی په حواله پاکستان هم په افغانستان کې د قدرت له تقسیم سره علاقه مندي لري کچیر داس توافق وجود ونه لري افغانستان په اسانۍ د کورنۍ جګړې ښکار ګرځیدلای شي چې په هغه کې و هند ایران او روسیه د جبهه یو لوري او پاکستان بل لوري وي د پاکستان پوز د خپل ګټو د تامین لپاره په افغانستان کې د ناتو په ضد د اعتراضونو موجودیت او طالبان د وی قوی په ډول ساتل دي خو په عین حال کې واقعبین پاکستانی جنرالان په دې پوهیږي چې کچېری طالبان قدرت ته ورسیږي د دوی لغښتونو سره به مخالفت وکړي په همدې خاطر په افغانستان کې به د طالبانو یو مخیز بري د پاکستان په ګټه نه وي ځکه پاکستان په خپل خاور کې هم له طالبانو سره په لنجه کې شکل دی نو په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت ته ترجیح ورکوي نېشنل انټرېست لیکي په داسې حال کې چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده د افغان ځواکونو پر قابلیتونو ډیر باور نسته او دا ستونزه د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالات د مسالې د سیاسي حل لپاره هڅې وکړي نېشنل انټرېست لیکي پاکستان لري مودې راهیسې په دې ډاډه و چې امریکا او د دې هیواد متحدین په افغانستان کې نسی بریالي کېدای او په دې هیواد کې له تروریزم سره د امریکا جګړه د دې سبب شوې چې پاکستان په خپل کور د سختري ډول تهدیدونو سره مخامخ شي پاین حال کې امریکایي چارواکي د پاکستان ادارې په دوه مخي تورنوي وایي چې له یوه لوري له امریکا سره لوجستیکي او استخباراتي همکاري کوي او له بل پلوه د طالبانو ساتنه او ملاتړ کوي او حتی په ځینې مواردو کې روزنه هم ورکوي. په داسې حال کې چې په غالب ګمان د افغانستان په موضوع کې د اسلام آباد او واشنگټن ستراتیژیکو ګټو له پخوا تضاد درلود، خو دا مسله په وروستیو کې د افغانستان په مسله کې په یوه مهمه لوبه بدله سوې ده. د طالبانو له لویو رهبرانو سره مذاکرې د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی، خو د دې خطر هم شته چې د ولسمشر کرزي په شمول د لوبې ځینې عمده غړي له دغې پروسې څخه لرې پاتې سي. نېشنل انټرست لیکي په افغانستان کې په قدرت کې د طالبانو نسبي حضور ته په دې سترګه کتل کیږي چې په دې هیواد کې به د اند د زیات نفوذ مخنیوی وکړي او هم به په پاکستان او شاوخوا سیمه کې د سختریزو د فعالیتونو د پراختیا مخه ونیسي.
د افغانستان په لانجه کې د پاکستان د رول په اړه د نېشنل انټرست خبرونې د تحلیلي مطلب مهمې برخې مو واورېدې. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو ازادي اورېدونکو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
ازادي او
د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو زه صالح هر کلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو ځینی ایمیلونه درتلولو او ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په اکثرو کې تاسو پر خپل بیلابیل ټولنیزو ستونزو خبرې کړې دي. دا پروگرام په پیل کې د څو اوریدونکو ایمیلونه چې دوی په تیرو اونیو کې پروگرام تر لیږلي او دلته یو څو ورتلولو. وشیر خان له نامعلوم ځای څخه په خپل ایمیل کې لیکلي، ولسمشر حمید کرزی څو میاشتې مخکې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغانان به د احتمالي برید په صورت کې د پاکستان تر څنګ ولاړ وي. اوریدونکو لیکي دا د ولسمشر خپل شخصي نظر دی. خالد رحماني لیکي د روسیې لخوا مسلکي ښوونځیو ته په مجموع کې 50 تحصیلي بورسونه رالېږل سوي وو. په دې کې 29 بورسونه د کابل اتوميخانیکي انسټیټیوټ ته ورکړل سوي وو. روسي ژبې ته د ټولو اسنادو ژباړل سخت کار دی. هیله ده دغه اسناد په انګریزي ژبه زموږ څخه وغواړي. د فضل افغان په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک څو ځلې د طالبانو په اړه څرګندونې کړې چې څوک دي. خو اوریدونکي لیکي طالبان هغه کسان دي چې دغه ملک او د پاکستان نورو چارواکو جوړ کړي دي. عبدالقیوم په خپل ایمیل کې لیکي، په افغانستان کې د نجونو لپاره حجاب ډیر په پام کې نیول کیږي، خو د پنجابیانو ښوونځي ته کسړی ورسي او وګوري هلته ولې څوک انتقاد نه کوي او بې حجابي عیب نه ګڼي. میرویس صاپی په خپل ایمیل کې لیکي، زه یو عادي وګړی یم خو په دې پوهیږم او لیدلې مې دي چې طالبان د پاکستان په اشارو په افغانستان کې ویجاړي کوي. امریکا او نور نړۍ ولې په دې مسله نه پوهیږي. هارونزی لورزګان څخه ایمیل را لېږلی لیکي، د ورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې په سلګونو ځوانان او ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. دولت دې د دې زلمیانو غم وخوري چې اکثر بې سرنوشته پاتې سوي دي. محب الله زغم په خپل ایمیل کې د ازادي راډیو د ګڼو خبرونو ستاینه کړې چې مننه یې کوو. خلیل الله له کابل ایمیل را لېږلی اوریدونکي لیکي، د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې درې لوی روغتونونه فعال دي. په دغه سیمه کې اکثر لارې تړلې دي یا هم جمپونه ورباندې جوړ سوي دي. که چیرې څوک سیمې ته خپل ناروغ وړي پر وخت یې روغتونونو ته نسي رسولی. د کندهار یو اوسیدونکی فرید احمد په خپل ایمیل کې لیکلي، د کندهار هرات پر لوی لار پولیس له موټر چلوونکو څخه په یو ابل نامه په زور پیسې اخلي. اوریدونکي هیله کړې چې دغه پیغام د کندهار د پولیسو تر چارواکو پورې ورسول سي. موږ هم د اوریدونکو شکایت د کندهار له امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره شریک کړ. امنیه قومندان د ازادي راډیو له خبریال محمد صادق رشتینی سره په خبرو کې دغه ستونزه ونه منله.
دا څه باندې د پټول سیم کارت چې موږ وینو په جن زاوی کې چې خلک د چا د غره یا د شګس د مزک زخاور وړي، هغه د منطقه خلک خامخا وای د زمر مزکه د پیسې کې د پرغنده کمسته د په بولدا کمسته د شکایتونو مشتم رسیدلی. خو دا د خلک وای چې د مزکه تخاور وړي زه تم خرڅه زه پر تا خرڅم. نو
دا پولیس
دی، پولیس دا نه دی، پولیس نه دی، خلک دی، خلک اخی خلک درغنده او خلک په بولدا تر بعد پیسې کې کارت کوردی التا خاورې شګه د خلکو سره نیسه هغه ته بس سلاغوانی ورکه د په روربات یا د ډن په ولسوالۍ کې پرځای کې چې د خلکو مزکه او خاورې شی جناخه وړي تخ ما ته تجارت پر کوو
ځینې سوداګر وایي چې دوی ښار ته داخلېږي، د سرپزی په سیمه کې هم داسې په پولیس په ناقانون ډول پیسې اخلي.
تشکر. که څوک ویلی شي موږ ته کولی شي چې ځای راته وښیي چې پر دغه ځای پولیس ناقانونه پیسې اخلي یا هر څوک چې اخلي، هغه پیسې چې وي د ښاروالۍ وي، هغه یې څومر وي بېرته بندې شوې، چې هغه پروسه اوس پاتې ده، چې دا په ټول افغانستان کې د پروسه و ښاروالۍ دغه بندرونه په قرارداد ور کړي وه په ټول افغانستان کې د پروسه روان وو. په کندهار کې اوس هم د خلکو د شکایت په خاطر مکتن بنده ده. نو دا د دولت اصول دی، د شورای وزیرانو فیصله ده، هغه باید چې اوس هم د کندهار شاهران د خپل ځان دپاره، د خپل ښه خدمت دپاره، د ښار د پاکوالي دپاره خپله ورکړه.
په تیرو پروګرامونو کې مو د اورېدونکو ګڼه داسې ټلیفوني پیغامونه خپاره کړي چې د کندهار هرات پر لویه لارې د پولیس لخوا په غیر قانوني توګه د پیسو له اخیستلو شکایتونه کول. پرزو د اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه ته چې پر بیلابیلو مسایلو دي او بیل کومې تبصرې خپرو.
زه حضرت نور خاموش د پکتیکا ولایت د زمریکوټ د برکلی نه ستاسو سره په تماس کې یم. پکتیکا کې یعنی د زمریکوټ په کلي کې علي آباد بازار کې ټول خلک د پولیسو نه ډېر په شکایت کې هغه داسې د پولیسو د تیزرفتاري په موټرو کې سوارېدل، د دې تیزرفتاري او بد سلوک له خلکو سره، خصوصي کې له خلکو نه نشکونه یا پیسې وړل سلا بلا، دغه یو د ستونزې دي چې ډېر خلک نه خوښ کړي دي له حکومت څخه، خو هیله من یم چې دغه پیغام لوړو مقاماتو ته تاسو ورسوي.
زه د بریښنا ولسوالۍ څخه حاجي مسلم خبره کوم. دا خبره کوم چې دا چارواکي چې دي، د بریښنا ولسوالۍ چارواکي د خپل ځای په کلګاټانه نه پیږي، او مثلا د اکثر دنیا کې دا شکایت لرم، دا به چې نور مقامات ته ورسېږي. السلام علیکم.
عبدالحمید احمد یم له کابل مستاسو سره په تماس کې یم. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په اندازه قانون او ذخیرې لري، خو زه وایم چې افغانستان 3 تریلیون په اندازه د قانون او ذخیرې هم ولري، او دغه فساد او رشوت درغلي شروع وي، نو به په یو ورځ کې دغه 3 تریلیون ختم شي. اوس افغانستان ته 500 تریلیون پرادی کښې چې مرستې راغلی دي، خو دا موږ تاسې ګورو چې هېڅ کار نه ده شوی. ټولې بې ځایه او د دغو زورواکانو جبونو ته تللي دي. زما په خیال خو د دغو پیسو چې راغلي دي په سمه کې 10% دي په خپل ځای لګېدلي، نور دا 90% بې ځایه تللي دي.
زما دغه پیشنهاد په هر ولسوالۍ کې د رشوت خورۍ او بغیر رشوت کار نه کېږي، نه د حکومت جوړېږي، لیکل شي شیشل کاله ووځي ډېر کاله ووځي نه د حکومت نه جوړېږي. زما ټولو مسلمین ته یا پیشنهاد شي رشوت بند شي، که رشوت بند نه شه هېڅکله به د حکومت جوړ نه شي.
رئیس کا پیسہ ابلاغ صاحب دے یو کار کون کم در موسسہ پہ ہر امیاز کے بے ہر نفرنا بے اشپاز او یو دبل پنم بے لکھ ڈالر گرزوی رئیس صاحب بس دے بے خدا خاطر وکڑا نے دوبے شرکت بانی سب وکڑا نو دے غریبانو مینکشانو حت مخرا دے کابل مکریانو دفتر لخا ازادے ریڈیو دی وی آبادا والسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی است.
جوړلار مشفقم د لشکري اشار نه موږ د لشکري د ترافیکو د مشيرو څخه دا خواست او دا بلنه ځینې کوو چې انسان د مسؤلیتونو نه ګټه ترلاسه کړي. تقریبا شپږ میاشتې چې دا پروسه روانه، تر اوسه پورې د مسؤلیتونو بلا کوي، یا کله په دیوارې سیټ کې خان پیدا کوي، یا په پلیټو کې خان پیدا کوي. سره به دي چې سره د ټولو امکاناتو ټوله پیسې ورته شامل کړي دي، پیسې مسؤلیت په وخت باندې لیکن دغه وزادار پښتو راولي نه پوهیږي چې دا وایي موږ د لوړ فور سره راکسي نه هیله کوم چې پر دې باندې فشار راولي د سمو په دغه کار کې پرځر اخلاص کې منره.
عبدالله زیم له غزنی نه تاسو سره په اړیکه کې زما نظر دا د قانون د عملي کېدو باره کې دا دی چې قانون د ټولو لپاره دی، نه د غریب سړي لپاره، نه د بېوزله لپاره. خو په افغانستان کې همداسې دي چې قانون یوازې په غریب سړي او بېوزله سړي باندې، هغه څوک چې واسطه نه لري هغو باندې عملي کېږي. که تاسو دلته راشي او ادارو کې وګرځئ د هغه چا کار په میاشتو او آن په کلونو نه خلاصېږي، څوک چې یا واسطه نه لري یا پیسې نه لري، نو د هغه کار نه خلاصېږي. او د هغه کس کار چې یا وزیر وي، یا د وزیر زوی وي، یا د رئیس زوی وي، یا پخپله رئیس وي، یا والي وي، او یا له چارواکو سره اړیکی ولري په یو ځکه کې کار خلاصيږي. نو قانون باید د ټولو لپاره وي، نه د غریب سړي لپاره، نه د بیوزله سړي لپاره. باید قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق شي، هم په وزیر باندې، هم په بیوزله باندې، هم په جمهور رئیس باندې. قانون چې کله په ټولو باندې عملي شو، بیا په هیواد کې سراسري عدالت په ښه توګه تامینېدلی شي. اوس یوازې په بیوزله باندې تطبیق شي، نورو باندې نه تطبیقېږي، چې په دې ډول ټول افغانان له حکومت نه خوابدي کېږي او په افغانستان کې امنیت ته زیات لمن وهل کېږي. والسلام.
جاء أسد الله أسد بخوصنا دي عقبية ولسولة هذا الكور دي أولاندي إلى رمحيلة داتي تفرشي تملاي دي مشمانو دي تربيت بحق لأي واخ فروانا غوانان كي جورشي دي هم كده أزادية رادي واخ فروانا إلى دولة سنة ترشفال الساطي نفوري وغزيزي نديرة دخوي والألام أسد الله أسد دي أتان تيم تزكون.
اسد جان له پیغام څخه ډیر مننه. د پروګرام په اړه به وایم چې ازادي رادیو د ماشومانو اړوند مسایل څېړي. په خو مو د ماشومانو لپاره د پروګرامونو خاص لړۍ درلودي، خو متاسفانه چې هغه لړۍ اوس نسته. نن سبا د ماشومانو لپاره کوم خاص پروګرام نه لرو. ستاسو پیشنهاد به تر مشرانو پورې ورسوو او به ګورو چې دوی په دې اړه څه کوي. بل خبره ده چې د ازادي رادیو خبرونې دا مهال 12 ساعته دي، تر دې زیات ځکه نسو غځولې چې د امریکا غږ رادیو بیا مجبوره کیږي چې خپلې خبرونې راکمې کړي.
د غزنی ولایت د ګیرول سوالی د اکبر خیل ولکلی تاسو سره په لاین کې ما یو دا ارزو ده چې دا عبدالله مکوری او پښتو زری ته ډیر خدمت کړی ده او ډیر دکونه یې ګالنې دي او د دې په نقش قدم باندې ډیر ځوانان ولا روان دي. یو پښتني غیرت ارسي ساتلې دي په دې غزل په شکل کې او تر موږ را رسولې دي. نو د دې په یو داسې انټرویو یا په شبخات تی وی یا په ځادي ریډیو لارې لا اول لکشواله تر بیا تر وسه پوری دا انټرویو سه دغه سه او دغه ویلې ولې پری خو ولې دا څه څه دا دغه کو بیا الله مو کوي خپل ملامت سه اوس یفتی ناراضي مطلب دا یفتی سه هر موزیک سره له ټول په ځانه بده ورته لیواله وو. نو دغه بدر حق لکه ولې چې با خاص وو سه یاله دې یو انټرویو وو سه دا ولې غزلې بند کړی اول دغه او خوابه دی سه.
اکبر خیل صاحب کوم مقرای صاحب را پیدا کړ، خامه خبه دغه پښتون ورڅخه کو نن سبا پیدا کول لږ سخت سی ودی. راځي وور چې نور اوریدونکې څه وایي.
محمد ولی اتیکم د لوګر ولایت د زری ولسوالۍ څخه زما خاص د وزارت اطلاعات او کلتور وزارت عدلیت څخه ده چې د کابل کې کوم غیر اخلاقی ناروا کارونه کیږي، مطلب د غیر رسمي ځایونه معلوم دي. بعضی زغمت تاریخ د پکتیا ولایت د اتحاد د سلسله زموږ د افغانستان د خارجه چارو وزارت څخه داخله ده چې کوم برتنایانو کوم جنم په سره کړل ده باید افغانستان په پخپله په افغانستان کې محکمه ووري او پخپله سزا یې ورسوي.
زه محمد حکیم یم یار ولادنا زغاله مستفاد د عدالت ولادنا په پیغام کله فرحته وزارت تورثو لږ نو په نیرا کې ملي د وسن پروژې شروع مزار کاری کوي نه څنګه چې کار کوي او دغه شی به لې چې په خپلانه کې دیوالې دا د خور او غریب لپاره شي او دې په خپل جيبو کې وته.
زه ما د ورته کوله د بهر چا د له فولې نه ماجه د بیرته کولو کې چې دین کوي تاسو سم په حال کې وړاندې ځنګ وایي خو تاسو نه خوښ لرم چې هر څوک مثلا چې وایي چې زه یو ورور زما زوی زما مثلا دې ورښه وایي او یا مرده زه د ځان په نوم کوم د دې ځواني دی او د خپل چې ګورم مثلا دې په ایران کې چې دې په کومه په حال شي دي او زموږ د دې په مکه څه ما چې یو وخت دی مثلا زبر ته کومه کوم د پیل ځوان دی زموږ مثلا د دې چې ګلې ته تقریبا د لابل کاله کاله کې شي دي زره د دې چې باندې ته ګلې کې دی د کچاتبر سره دی دا ټول د خلک شوای چې موږ ظاهر ورکړی او مر دا دې ته ملان ور کوم د خپل ځوان دی زه به په ټول کار وخت دا غوښتنه باندې چې د دې پر بعد د دې مثلا باندې باندې غوړ وکړي مثلا د ایران حکومت راځي چې دې کې دا یو دغه سره مې تقریبا ما زه د تهران چې راغلم یو کال کې په سنت باندې زیات متابعه مې درلې حتی د یو متاسف زره ما خبره وکړم چې څه کوم ځای ته شوکه ولا عمل کوي او ما ته چې څه مو کله کې بالکل تعجب شو مې چې ما هغه کال کې شکر راغلم چې نو سماره سره ستاسو د افغاني مې ما اصحاب مين دلا تور کړی چې د دې سره د خپل متابعه لغاره کړم نو هغه غوښتل چې دغه لغاره کړم متابعه شوی دي تا
تاسو نه خواهش لرم چې دا نور ټول پر وخت ځان خبره ورکړ او ته دې غوړ وکړي.
سیاست دی لوګر ولایت دی اجل ولسوالی اوسیدونکی زما محترم حامد کدی څخه دا خواهشات دي چې د لوګر ولایت کاندیدان سوچ لري کړي ټیکټر پلوګان شړی هر څه خرڅ کړي دا افغانستان نه بادول په خاص ګنکپان غلی دی لوګر ولایت کې. اسلام علیکم.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب د ولسوالۍ نه خپل پیغام د آزادې راډیو له لارې ثبتوم. د پکتیا ولایت محترم ولی صاحب نه او د پکتیا ولایت د سرحدي پولیسو د زون عمومي کمانډان صاحب نه زموږ ټولو عام خلکو وګړو غوښتنه او هیله دا ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په پکتیا ولایت کې خصوصا د اریوب د ولسوالۍ کې د ځانګړي کام تر عنوان لاندې یو لس نور کوچنی کامونه ژوند تیروي چې د یو بل کام سره په خپل منځو کې ځینې ستونزې خپل منځ کې لري لکه د ځنګل ستونزې یا د ځمکې. دغه سرحدي پولیس د همدې منطقې خلک دي د کام او یا د خیل خبره راپورته کوي د بل خیل او یا د کام نفر د طالب په نوم یا د بل څه په نوم نیسي مستقیمن اطلاب قواو ته یعنی امریکایانو ته لاس ورکوي. که چېرته دغه وضع په همدا رقم دوام وکړي دغه به د پکتیا ولایت د قومونو او ولسونو ترمنځ ډېر سخت نفاک او بېاتفاقي پیدا کړي ځکه چې دا خلک د پولیس د یونیفورم نه غلطه استفاده کوي. د دې مخنیوی باید زر تر زر وشي.
د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ خیرتن د حاکم د جملې څخه عبدالله خبرې کوم. په تعداد د څلورویشت زره پیوند کړی نهال چې شپږ قسمه میوه پیوند لري چې په لوړه درجه سره پیوند شوی دی او اصلاح شوی دی او اوس وپروش ته آماده دی وکشلو ته آماده دی خو مشکل دا دی چې بازار دلته نشته. دولت ته مو څو واره پیشنهاد کړی دی وزارت هم پیشنهاد کړی دی ریاست خلاینه وو او څو تر ولسوالۍ پورې موږ پیشنهاد نه دی منظور شوی. هیله کوو چې وګړو مقاماتو ته زموږ پیام ورسیږي چې زموږ سره په بازاریابۍ کې کومک وکړي او د سږ کال دپاره څلورویشت زره د آینده کال دپاره دېرش زره دا موږ نهال لرو زموږ ته دې د بازار غم وخوري.
زرانه او تاسو ته پیدا کی ډاکټرونو ته باندې پوری نو مکتبونو ته باندې پوری نو رئیس خبر نشته ده نو ټول به مکتبونو ته مځي او ډاکټرونو ته مځي ځکه نور هیوادونو ته ټول زرانه په ډاکټرونو کې کار کوي نو په خپل حجاب کې دي زی او راځي او دا چې هر سره دا خبره کوي نو دا چې سول خبره ته کنه کوي او سوره خرابوي وروره. والسلام به احترام.
زال حاج منګل د پکتیا ولایت جلسن ولسوالۍ څخه خبرونه کوي. موږ د ولسوالۍ د ځمکنۍ نه تر کلي نه خلک پر سړک دیخي خراب شوی دی. هیڅ څوک دې تاسو ته ولا ولا نشته.
دا پیشنهاد د کرزي صاحب ته چې دا د سیونو چې کوم نمبر د افغانستان لګاړو دا د دولتي کسانو ته ورکی او په چرته عوامو ته ورکی نو عوامو ټول د دښمنۍ سره واوړي. ورسلام.
شرابه روزګان د روزګان ولایت سره ستاسو په منځ کې زما دا خواهش دی چې په روزګان ولایت کې تذکرې نه جوړېږي سایه والا مامورین لږ دي نو د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش دی چې موږ روزګان ولایت ته نورې سایه والا یا مامورین ډېر کړي چې خلک ډېر ورسره په تکلیف کې یعنې یوه تذکره په میاشت کې نه جوړېږي.
دوست محمد د پکتیا ولایت د اسحاق د سیمې څخه زموږ د افغانستان د وزیر داخله څخه دا هیله ده چې دا کوم سرتېري کوم فرانسویان ووژل دغه محکمه باید په افغانستان کې اوسي او له خارجه مې خپل لاس کې ځکه باید امریکایان په دغه محکمه ونه چلوي ځکه چې دوی هم دوی بې ګناه خلک ورته وروړي دي شهیدان کړي دي باید د هغو په بدل کې دی هم خوش
تقریبا زر کوره د لس کاله کېږي چې حواله دي همدغې خبرې ته باید تخار والي د ازادۍ راډیو د همکارانو په هغه باندې جواب ورکړي.
بریالی افغان من د فرارود ولسوالۍ څه خبره کوم. موږ د فرارود ولسوالۍ د چارواکو څخه ډېر په عذاب یو کله چې طالبان پر دوی باندې یو برید کوي او کوم عسکر پکښې وژل کېږي یا زخمي کېږي دوی عام ولسي خلک ځوروي د خلکو د کورونو تلاشي کوي او د کورونو مالونه یې غلا کوي.
احمد احمدی له کابل نه تاسو سره په اړیکه نظر د انتقال د پروسې په اړه دا کوم چې د
وقت مخکې دا پروسه پیل شوې ده، اوس هم روانه ده. بعضې ولایتونه ولسوالیو امنیتي مسؤلیت افغان ملي امنیتي ځواکونو سپارل شوی ده. په دې باره کښې زما نظر دا دی چې په دا اوسنیو وسلو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره شته، نه شي کولی افغان امنیتي ځواکونه چې د افغانستان د پلو، د افغانستان د ښارونو او د افغانستان د کلیو بانډو ولایتونو امنیت په صحیح توګه سرته ورسوي. که چېرته دوی غواړي چې دا پروسه کامیابه شي، لومړی د افغان ملي امنیتي ځواکونه ملي کړي، وروسته دې ورته ښې ښه روزنه ورکړي، او وروسته دې هم په ښو وسلو، الوتکو، زریدار ټانکونو، توپونو، هغه وسلې چې د یو فوج لپاره کافي وي سنبالې کړي، او وروسته دې بیا مسؤلیت افغان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست.
زما یو نظر دی، د پاکستان کې چې د پاکستان د دولت لخوا د افغاني تجارو کوم کنټینرونه درول شوي دي، په دې باره کښې مې غوښتل یو نظر وړاندې کړم. هغه دا چې د افغانستان د دولت موقف په هر وخت کښې، که په هغه په تجارت بخش کښې، که هغه سیاسي بخش کښې، که هغه په پوهنیز بخش کښې، د نورو هېوادونو سره د دوی موقف او دوی د سیاست بېخي ضعیف دی. تاسې وګورئ پاکستان چې څلرویشت عسکر یې په سرالۍ کښې مومن جنسي کښې وژل شول، له امریکا متحده ایالاتو سره یې خپلې ټول روابط قطع کړل. که څه هم د دوی هلته ډېرې ګټې وې، په میلیاردو ډالر یې امریکا ورته ورکول، خو هغه ټول ډالر یې پرېښودل. خو د څلرویشت عسکرو ژوند ورته مهم و، د هغو عسکرو په خاطر دوی له امریکا سره ټول روابط قطع کړل. خو تاسې وګورئ، د افغاني تجارو د مالونو غم نه وزارت تجارت خوري، نه افغان سفارت خوري، نه د افغانستان مرکزي دولت خوري. افغاني تجار په وار وار رسنیو ته هر وخت دا ګیله کړې ده او کوي چې افغانستان تجارت وزارت او په پاکستان کښې د افغانستان سفارت او همدارنګه مرکزي دولت له دوی سره هېڅ ډول همکاري نه کوي. دوی باید د افغاني تجارو د مالونو غم وخوري، زر تر زره د افغاني تجارو اموال چې دی پاکستان کې، هغه داسې اموال دي چې په ډېر لنډ وخت کښې که رافرې نه ښودل شي هغه خرابېږي، لکه هګۍ یا د چرګ غوښه.
د افغانستان د پوهنې وزارت ته هیله کوم چې د ښوونکو چې کومه مخکې دی د تېر هر ازموینه میاشت کېږي چې خپلې نتیجې نه دي راغلي، او د ښوونکو معاشونه ډېر کم دي، ناچیزه معاش ده. د هغه لپاره چې د یوه جاروکښ هغه بازار چې هغه کوي بازار پاکوي، د معاش وزل افغان د یو معلم چې د افغانستان راتلونکی نسل ورځ، د هغه معاش څلور زره افغانۍ ده.
مثال ولایت د تګاب د ولسوالۍ نه زنګ وهم، دا چې اوس واورې شوي دي دوی هېڅ تحقیقات دواړو د فایر نه نیول، ډېر وروسته چې امکان لري چې برته شي، د دې لپاره به دوی انده کښې څه پروژه لري.
اتل شیرزاد د جلال آباد ښار نه. منګه د ازادي راډیو په زیاتره خپرونو کښې بالخصوص د ولایت په ولایت په خپرونو کښې د ولایتونو چارواکي ګورو چې زه به یو موضوع ته خالي توجه وکړم. هغوی په ډېر اصرار در سره وایي چې دغه زمونږ د ټېلیفون نمرې دي، او که څوک شکایت ولري ویلي شي زمونږ سره به په ارتباط کښې شي. یا که په نورو پروګرامونو کښې مونږ ګورو زیاتره چارواکي دوی دا په زغرده سره دوی هم وایي چې که وزیران دي، که نور عمومي رئیسان دي، که څوک شکایت ولري زمونږ سره دوی په ارتباط کښې شي. دا مطلقاً دوی دوه مخه لري، دوه خولې لري، په معذرت سره چې دوی چې هر هغه څه چې د میډیا په مخ کښې وایي، په راډیوګانو کښې وایي، په تلویزیونو کښې وایي، په عمل کښې دغه هېڅ هم نشته دی. که چېرې یو څوک وغواړي چې د ولایت والي ته رئیسانو ته ورشي، دا ډېر مشکل دی په ولایت کښې بالخصوص. مرکز خو بیا هم کړی لږ تر لږه یو څه قانون حاکمیت لري په ولایتونو کښې، دوی مطلق لعنانه حاکمان دي، هېڅوک نه پرېږدي چې دوی ته ورشي. زما د ټولو هېوادوالو څخه دغه هیله ده، د ټول چارواکو څخه دغه هیله ده چې هر هغه څه چې وایي په عمل کښې پیاده کړي.
نعیم یم د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه. زمونږ په کاپیسا ولایت کښې په تګاب ولسوالۍ کښې تلویزیون یو پایس نه شته. تاسو امیدوار یم که زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
په افغانستان کې بعضی حلقه او بعضی سفارتونه حتی کوي چې د افغانستان غنی او بډایه او لرغونی کلتور پر ځای خپل کلتور حکیم وګرځوي او د افغانستان لرغونی کلتور له منځه یوسي. په دې ډول په افغانستان کې تبعیضي او نژادي او ژبني اختلافات منځ ته راوړي او افغانان په خپل منځ کې سره وجنګوي. داسې کړی په افغانستان کې اوس فعال دي او هڅه کوي چې په افغانستان کې دا ډول اختلافاتو ته لمن ووهي. نو زه د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزارت نه هیله کوم چې د دغه ډول کړیو او حلقو او سفارتونو مخه ونیسي.
په اوسني پروګرام کې د اوریدونکو راغونډ شوي ایمیلونه او ټلیفوني پیغامونه د غومره وو. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.